پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره په تیرو دریو میاشتو کې خبري ښې مخته نه ځي. په پکتیکا کې د پلتو بند د جوړولو چارې عملا پیل شو. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
بشری حقونو خپلواک میسون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ننګرهار کې یو شمېر خبریالان د استعفا وروسته بیرته دندې ته ګرځېدلي، او د یمن په مارب ولایت کې لږ تر لږه نوي تنه په پرونیو شخړو کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي زیږدیز کال له پایله تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې یې د رسنیو کارکوونکې او بله یې ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې کابل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له مونږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. د ښځو نړیوال ورځ سبا ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم، چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یو رستوران کې وشوه. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان وایي چې دا پیښه د کبابو په رستوران کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا حکومت پلوي قبایل هم وژل شوي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شوو کسانو شمیر اته پنځوس تنه ښودلی دی. راپور نوای چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر اووه اتیا میلیون نو نه لکه او دولس ډوزه د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې یو لکه او شپاړس میلیون نو دوه سوه پنځه پنځوس زره ډوزه کرونا ضد واکسین ویشل شوی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې اووه پنځوس میلیونه او درې سوه او اته پنځوس لکه امریکایانو ته یو ډوز او نږدې دیرش میلیونو ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر پایه به ټولو امریکایانو ته د کرونا ویروس په وړاندې واکسین برابر شي. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې یو میلیون نوې پیښې ثبت شوي چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نهه ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کرونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول ویروس په لاسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسه، هالند، اسرائیل، هسپانیا او پرتګال کې زیات دی. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړي او کنه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړي، نوی قانون به سړی هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وای چې په تیرو دریو میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوی سره خبرې ښې مخته نه ځي. په د غزنی هغه اوسیدونکي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو، جنازې پرون په غزنی کې خاور ته وسپارل شوې. کورنۍ د عاملانو د موندلو او مجازات کولو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې پیل شوې. د بند په بشپړې دو سره به ویل کېږي چې 3000 هکتار ځمکه خړوبه شي. د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به د هېواد راتلونکي کال دا هېواد نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري.
3000 هکتار ځمکه به خړوبه وي او هم به په سلګونو بېروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د اورېدو او په 40 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي.
ورخ کچا په بیلابیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلی متر پورې اټکل کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې. سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس دی یا شکست سکوت اونې خبرونه هم مهیروي. په پکتیکا کې د پلتو بند چارې عملا پیل شوي. د پکتیا د ولی د ویاند غازی دانش په خبره چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړې شي. په دې بند 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې له بشپړېدو وروسته به په سیمه کې 3000 هکتار ځمکه خړوبه کړي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال همدا شیبه را سره وصل دی. بلې مهرباني کړې دغه بند په اړه ووایي چې آیا دا په پکتیکا کې لومړی ځل دی چې داسې یو بند جوړیږي او که څنګه، او چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او چارې څه خپل شوي دي؟
ډېره زیاته مننه نورې صاحب، تاسو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. همداسې ده، دغه بند چې په پکتیکا کې جوړیږي لومړی ځل دی چې عملنی چارې پیلېږي. د پکتیکا ځایي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دا او دې ته ورته څلور نور بندونه به په پکتیکا کې سروې او ډیزاین شي چې عملن به چارې پیل شي. خو له منځه یې همدا د پلتو بند و چې 13 ورځې عملن چارې پیل شوې. کبو 2 میاشتې وړاندې په پکتیکا کې د ځایي چارواکو له لورې همداشان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشر شمیم خان کټوزی او د دې ولایت د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو دغه بند پرانیسته. خو د پکتیکا ځایي چارواکو ویل چې هغه مهال هوا مناسبه نه وه، سړه وه، نو له همدې امله میاشت عملي چارې 2 میاشتې وځنډېدې. 13 ورځې عملاً کار پیل شو او لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل 3000 هکتار ځمکه خړوبه وي. او هغه اندېښنه چې په پکتیکا کې بزګران د وچکالۍ له امله لري، انشاءالله چې له بشپړېدو وروسته به له 3 کلونو وروسته به بیا د بزګرانو دغه اندېښنه یو څه ختمه شوې وي.
د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره دغه بند جوړول څومره اهمیت لري؟
د پکتیکا له بزګرانو سره او همداشان د ولایتي شورا له غړو سره چې موږ خبرې وکړې، دوی ویلې چې په پکتیکا کې دغه لومړی ځل دی چې دلته بند جوړیږي او دا یوه لویه پروژه ده د دوی لپاره. پکتیکا چې د هیواد یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چېرته چې باغونه د میوو زیات دي، همداشان هوارې ځمکې ډېرې زیاتې دي، خو د بارانونو او د اوبو د نشتوالي له امله ډېر کله د دوی حاصلات کمیږي او اغېز پرې کېږي. همدا لامل دی چې خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي او دوی وایي که له درې کلونو وړاندې هم تکمیل شي نو دوی به ورته ډېر زیات خوشحاله وي، او داسې هم وایي چې د امنیت په برخه کې چې کومه اندېښنه دوی لرله، د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه هم تر یوه اندازې پورې حل شوي، ځکه دغه سیمه په مرکز کې ده او تر ډېره د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
بله مننه کور ودان. قدر منوردون کو وامور ده چې پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې عملا پیل شوې. لکه څنګه چې مو واوریدل د سیمې بزګر هیله مند چې د دې بند په جوړېدو سره به وچکالي یو څه کم شي. خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوار الحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سږنی وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزیر انوار الحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توریاسته کې امکان دره بارش
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سږنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري، او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای په ترینکوټ کې 12 جریب ځمکه لري، خو یوازې پر 0.5 جریب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاره ده. تلاش یو ولستنا یا لپسیری پاش خوروار غنم فوزه د کال خرم وسندان زست په جز څوک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
و مرتل چې د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په 1 شمېر ولایتونو کې د بارانونو او د اورېدو او د غراس په 4 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې راپور واوري. خو اوس زو په افغانستان کې د سولې ټکنۍ موضوع ته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وایي چې په 3 میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې ښې مخته نه ځي او مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي نادری چې نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سیمې هیوادونو خپلې هغه ژمنې چې په دوحه کې به دغه خبرې ګړندۍ کوي نه دي عملي کړې. نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شی بر سره وصل دی. مهرباني.
بلې، د افغانستان د مذاکراتي پلاوي غړي او سویان نادر نادری نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې. وویل چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه هغه د پاکستان، ایران، همدارنګه د روسیې نوم واخیست چې په ښکاره د سولې ملاتړ کوي، خو په باطن کې هغه ژمنه چې دوی پورې اړوند یا دوی باید کړې وای عملي کړې نه دي. دوی وویل چې په 13 میاشتو کې هغه ډول چې له خبرو تمه کې د مذاکرات نه مطلوبه نتیجه نه ترلاسه شوی او همدارنګه په اوربن هیڅ بحث نه زده شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه
سه ماه بعدی ده که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جسته و گریخته بوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما، مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د امن او ثبات په نامه کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې د کوزه پښتونخوا همدارنګه د بلوچستان د سیمې یو شمېر سیاستوالو هم برخه درلودله. دا کانفرنس به د ورځې په کابل کې دوام وکړي او وروسته به خپلې نتایج او پایلې د افغانستان له حکومت سره شریکي چې څه ډول کولی شي دوی په سیمه کې سوله او ثبات ته کار وکړي. بلخوا په کابل کې نن د 8 د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غونډه جوړه شوی وه چې په دغه غونډه کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینې ساپۍ څرګندونې وکړې. ویل چې افغان ښځو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي او افغان ښځې هغه لاسته راوړنه چې په تېرو 20 کلونو کې درلودلې هغه اساسي او بشري حقونه باید ورنه وانخیستل شي. هغه کړنلاره چې دوی په دې برخه کې جوړه کړې ده د دوحې او همدارنګه په نورو مذاکراتو کې باید ونیول شي.
مننه کور وزن بلې قدر من اوردونکو په افغانستان کې سولې د ټکنوي هڅو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوی او غړی نادر نظری وایي په دوه کې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له پلاوی سره خبرو مطلوبه نتیجه نه ورکړې. خبرې خې مخته نزی او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د فرا ولایت په ابو نصر فرحي ګمرکي اورلګیدنې سوداګرو ته سواندې $1 million زیان اړولای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنې کې 500 ټنه تیل، 3 ټانکر او 3 د نفتي موادو زیرمې سوځېدلې دي. نوموړي وویل چې دوی سیمې ته یو پلاوی لګل چې د اورلګیدنې لامل په اړه پلټنې وکړي. مومن وایي د دغه اورلګیدنې په کابو کولو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم له ایران سره پر پوله اسلام قلعه بندر کې لوی اور لګیدنه وشوه چې شاوخوا 1500 د ګازو او تیلو ټانکرونه پکې سوځېدلې وو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بهر ته د افغاني غالیو د صادراتو زیاتېدو ټینګار کوي. دغه وزارت ویان فواد احمدین نازدي رادیو ته ویل چې دغه وزارت پریکړه کړې چې راتلونکي کال به د غالیو د صادراتو د زیاتولو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي او له صادرونکو سره به مالی مرسته هم وشي. نوموړي وویل چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس لپاره به هر ډول ماشینونه او خام مواد د نړیوالو ادارو په مرسته برابر شي، خو صنعتکارانو تر دې وړاندې د مالیاتي معافیت او لایو ته په بازار مندنې ټینګار کړای. لبلې خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د غالیو تولید او معیاري کول لپاره یو حرفه‌ای مرکز جوړوي چې دا مرکز به د غالیو صنعتکارانو ته د ډیزاین، رنګ او قالین اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.7 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميون نړیواله موضوع سويس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عام ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ غرونو کې پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر له لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګ په اعتراضونو کې هم د مخ د په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. دا موضوع زما همکار اجمل انتقب کړی دلته په استودیو کې سره دی. انسر په دې اړه که نور معلومات ورک.
مننه نور صاحب. که هم په سویس کې پر نقاب که بندیز ولګیږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم تر بندیز لاندې راشي، خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتون لپاره کمپاین کوي دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به عبادت ځایونه د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه به پر هغه کسانو هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیا د دلایلو لکبل مخ پټوي. سویس کې دا مهال د کرونا وبا لکبل ماسک تړل چې یو ډول مخ پټونه دی لازمی دی. دا سویس خیر خو ګوندونو په خپل تبلیغاتي بنرونو کې دی وي خزي چې مخې په تور نقاب په خلې انزور لګولې او پرای ورکونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیر ملاتړ وکړي چې دوی د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه خزي چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي د خلیج د هیوادونو د بډای سوداګر او سیلانان به نور سویس ته ورنشي. پر نقاب د بندیز منتقدان همدارنګه دا بندیز د مذهبي ازادیو خلاف هم بولي او د مسلمانانو سره مخالفت هم بولي. هغه څه چې د سویس په قوانینو کې ورته اجازه نشته. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمېر یې له لسګونو نه زیاتېږي بشپړ نقاب کاري. سنګالن چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا دمخه پکې پر چادرې یا نقاب بندیز لګیدلې. پولیس ویلي دي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې هیڅ له داسې ښځې سره چې مخې بشپړ پړ کړی نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي د دې لپاره کوي. سویس دا ټول پوښتنه وروسته لاغې کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم، اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیزونه ولګول. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې پکې په ملي او سیمه ییزه کچه په مسایلو ټول پوښتنې او رایې اخیستل ترسره کیږي. دا 3 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره 100,000 کسان لاسلیکونه وکړي د ملي ټول پوښتنې لپاره وړاندې کیدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژندپاڼو په معرفي کولو او د اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پوښتنه وکړي.
بله انسب له تاسو مننه. په سویس کې مقدر منور دن کو اوریدل چې یو ټول پښتنه کیږي او په دې ټول پښتنه کې خلکو دا پښتل کیږي چې آیا په مزایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي او کنه. ک وړاندې راته وایي چې په افغانستان کې هم د خزو د بشري حقوقو په برخه کې ډیر پرمختګونه کړي. وړاندې موږ د نور بس د یاد شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر کوم موضوع خبرې کوو؟
په شکست سکوت یا نور بس په دې خبرونه کې داونه په دې غږیږي چې په افغانستان کې په ورستوي کې د نړۍ د پارلمانونو په کچه چې د نړۍ په پارلمانونو کې د خزو شمیر څومره دی، افغانستان یو لاغه هیوادون نه دی چې نسبتا ډیر خزی په پارلمان کې دی. په افغانستان کې په نورو څوکیو باندې هم خزی کار کوي، د رهبرۍ په سطح باندې. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې عملا خزی چې د رهبرۍ په کچه کار کوي څومره صلاحیت لري، څومره واک لري، آیا اجرایی واکونه ورکړل شوي کنه، او آیا په سمه توګه او کونه کارول شوی کنه، په کوم خصوصي ادارو کې چې خزي مشران دي ادارې څنګه مخې ته ځي او چارې څنګه مخې ته ځي. په دې باندې بل څو مېرمنو سره بحث کوو.
بلې قدم اوردونکو، اته د قی ورسته د خبرونه پیلېږي، یعنی د افغانستان په وخت 12 بجو او ورسته. خو بیا هم موږ په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو کې دریګو. د غزنی د هغو وو سیدونکو مړي چې تیرونه په ننګرهار کې وژل شوی او پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شو، کورنۍ د قاتلانو د مندلو او مجازاتولو غوښتنه کوي. تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې و کارکونکي وژلي وو. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تیرونه یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوال ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسی کولای خپل نوم واخلي، یوازې دومره وویل زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمه یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسن زاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې 12 ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او 6 ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه هم دا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره بوي د نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي یا هغه کسان چې پښتون دي د هزارګان په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څیړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل
مردم باید زده ننګرهار مسئولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په 14مه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هېواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او په څلېرشتو ولایتونو کې شاوخوا څلېرشتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکوتی، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د وریخت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. وریخت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاصی خودشان را دارن. کمیته
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
موږ د ازادي راډیو نه خواهش کوو چې تاسو د محلي چارو کې چارواکي کم ځای مېلمه کړي او پوښتنه ترې وکړي چې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین چې پنو کوم روپۍ ورکړو په هغې کې هم ور نه کړي، بیا د هغې نه وروسته د نیمې ورکړي، ټولې ور نه کړي، نیمې ورکړي. اوس نوی کار یې شروع کړی دی. وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې واله.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړ پوړو چارواکو شکې ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکې ما دا هیله ده موږ دغه 2014 کې راغلی یو اوسه پورې دا پنځم کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي وړې بچیان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسي موږ ته هغه نه راکوي منځکې نه راکوي موږ ته دا نمرې راکړي دا توضیح د کارونه خلاص دي خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي ډېره مننه به
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې خپل شکایتونه بیانول د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرې خيو کور مو ولن پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم